پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې غرمنۍ خبری خپرونه کې موزن ریاست نوري هرکلی کوم. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د کورونا وبا په چټکۍ د خبرېدو په حال کې دا خبرداری ورکوي چې که وضعیت همداسې دوام وکړي نو لوی ناورین به رامنځته شي.
بېسابقه‌ترین شکل ممکن ارقام در حال افزایش هستند.
په دې اړه به چې آیا وضعیت پر اختیار ډېر خطرناک دی، د روغتیایي چارو لوی پوه سره وغږېږو. د نړۍ د څلورو لویو ادارو مشرانو هم پر نړیوالو رهبرانو غږ کړی چې کورونا وایرس د مخنیوي په برخه کې د بېوزلو هېوادونو سره مرسته وکړي. په خوس کې ځوانان شکایت کوي چې حکومتي چارواکو ورته لازمه پاملرنه نه ده کړې.
د ځوانانو د بیکارۍ کچه ډېره لوړه ده.
د کونړ یو شمېر اوسېدونکو شکایت کوي چې د ملي دسترخوان د پروګرام په ترڅ کې مرستې پر مستحقو کسانو نه ویشل کېږي.
حق حقدار ته ونه رسېده. هغه مواد چې راغلي وو کونړ ته هغه په خور خورنړې ټول تقسیم شو.
خو تر هر څه مخکې خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. عصمت څرونده خبرونه چمتو کړې دي.
د کابل شهر د تیر شپې په چاودنو کې لشتلشه لستنه وشل شوې دي. نړیوالو بنسټونو له پرمختلليو هیوادونو وغوښتل چې له پرمختیایي هیوادونو سره د کورونا واکسین په برخه کې مرسته وکړي، او د روغتیا نړیوالې ادارې د بیړنۍ استفادې لپاره د کورونا ضد یو بل چینایي واکسین تایید کړ. د خبرونو تفصیل: د کابل د تیر شپې د چاودنو د مرجوبلو شمیر تر شلو واوښت. د دغه ښار په لویدیځه څنډه درېیمه ناحیه کې پرون ماښام دو چاودنو لږ تر لږه لس ملکیان وژلي او دولس نور ټپیان کړي دي. دا خبره د پولیسو په خبره شوې خبر پاڼه کې شوې، او دا هم پکې راغلي چې د مرجوبلو شمیر ممکن بدل شي. لوبړی چاودنه ماشام و بجې د اهل بیت جماعت مخې ته د ولسمشر د امنیتي او سیاسي چارو د سلاکار محمد محقق کورته چیرمه پر یوه لاینی کاستر موټر وشوه. کابو ساعت وروسته بل کاستر موټر د چاودنې ښکار شو. د دغو چاودنو چې د څرنګوالي په اړه یې څه نه دي ویل شوي، مسؤلیت چا نه دی اخیستی. راپورونه وایي د امریکا پوځ به په شلو ورځو کې د باګرام هوایي اډه د افغانستان دفاع وزارت ته وسپاري. افغان او لویدیځو چارواکو ویلي دا اډه چې په افغانستان کې د امریکایي او ناټو پوځیانو تر ټولو ستره اډه او په ټول افغانستان کې د هوایي قوباندې مرکز ګڼل کیږي، په راتلونکو شاوخوا درو اونیو کې افغان لوري ته وسپارل شي. د امریکا پوځ تیره میاشت کندهار هوایي ډګر د افغانستان دفاع وزارت ته وسپاره. د امریکا د ولسمشر جو بایدن د اعلان پر اساس ټول امریکایي پوځیان د سپتمبر تر 11 له افغانستان وځي، خو ځینې امریکایي چارواکي وایي چې شایي تر ټاکل شوی نیټې څو میاشتې وړاندې د جولای تر نیمایي درست امریکایي ځواکونه وځي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا ولسمشر جو بایدن د تولسا د توکمیزې ډلوژنې سلمه کالیزه ولمانځله. نوموړی په اوکلاهاما کې د دغو مراسمو پر مهال وویل امریکا باید د شلمې پیړۍ د نژادي ناورین په یاد ولري او درس ترې واخلي. په 1920 میلادي کال د تولسا د عموژنې هدف د افریقایي الاصل امریکایانو ټولنه وه. بایدن پرون د جون په لومړۍ نیټه دا ډلوژنه د خپل تاریخ تر ټولو بده پیښه یاده کړه. د 1920 کال د می په 11 او د جون په لومړۍ نیټه د تولسا په توکمیزو ناکراریو کې په رسمي ډول د شپږ دېرش امریکایانو د وژنې خبره شوې چې په هغو کې شپږ ویشت تور پوستي وو، خو ځینو تاریخ لیکونکو بیا وژل شوي 300 تنه ښودلي چې ډېر یې افریقایي ول اصله امریکایانو. د توکمیزو شخړو شاوخوا 10,000 کسان بې کوره هم کړل. د څلورو نړیوالو بنسټونو مشانو له پرمختللیو هیوادونو وغوښتل چې له پرمختیایي هیوادونو سره د کورونا واکسین په برابرولو کې مرسته وکړي. د روغتیا نړیوال سازمان، نړیوال بانک، د پیسو نړیوال صندوق او د سوداګرۍ نړیوال سازمان مشانو پرون په ګډه د نړۍ له رهبرانو وغوښتل چې د میلیاردونو ډالرو په پانګونې د اوبا مخه ونیسي. دوی ویلي د واکسین په برخه کې د پیاوړو او مخ پر وجه هیوادونو اوسنۍ توپیر د کورونا وایرس د نویو بڼو لپاره لاره برابروي. د بنسټونو له جی و یا د نړۍ له وسترو صنعتي هیوادونو هم وغوښتل چې د واکسین پر تولید $50 میلیارډ پانګونه وکړي. د دغو صنعتي هیوادونو مشان همدا میاشت په بریتانیا کې غونډه لري. او د روغتیا نړیوالې ادارې د بیړنۍ استفادې لپاره د کورونا ضد یو بل چینایي واکسین تایید کړ. سینو واک د کورونا وایرس پر ضد د چین دوهم واکسین دی چې د روغتیا د نړیوال سازمان له لوري تاییدیږي. د دغه چینایي واکسین تایید په بېوزله هیوادونو کې د کورونا ضد واکسیناسیون ته لاره هواروي. د روغتیا د نړیوال سازمان د تایید معنا دا ده چې دا واکسین خوندي دی او خطر نه لري. په وروستیو اونیو کې په هند کې د کورونا وبا د زیاتې خپرېدا له کبله هند له خپل هیواد بهر ته د واکسین پر صادراتو بندیز ولګاوه، او له دې کبله بېوزله هیوادونه د کوواکس واکسین له کموالي سره مخامخ شول. د روغتیا د نړیوالې ادارې د علمي سلاکارانو خپل واک پلاوی په یو اعلامیه کې ویلي چې سینوواک واکسین تر 300 کلونو د مشانو لپاره تاییدوي، او باید د دې واکسین دوهم دوز له لوبړي هغه دوی یا څلور اونۍ وروسته ورکړل شي.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کدا او زین نور خبرونه غواړي بیا هم ول ولیدي ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کم د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوریاس نوري د خپل تخنیکی همکار قادر جلالوف په امراسته وړاندې کوم. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د زهرو کاروان او نيزه خبرونه مهیروي راځو. د خبرونه لومړی موضوع ته د افغانستان د روغتیا وزارت په افغانستان کې د کورونا وبا پر چټکی خبرې د چټک خبرې دوه اندېښنه ښیي او خبرداري ورکوي چې وضعیت هم داسې دوام وکړي نو لوی ناورین به رامنځته کړي. د عام روغتیا سرپرست وزیر وحید مجرو وایي د کووید 19 پیښو په زیاتې دو سره هر ورستر بلې د اکسیجن کمی هم پر یوې لویې ستونزې د بدلېدو په حال کې دی. په عین حال کې د ولسي جرګې یو شمېر غړي د عام روغتیا لوړو زده کړو او پوهنې وزارتونو باندې انتقادونه کوي چې هغه ځایونه تر اوسه پورې نه دي بند کړي چې د کورونا وایروس د خپرېدو اصلي ځایونه بلل کېږي. نور به په دې راپور کې وورو.
د کورونا وبا دریمه څپه ورس تر بل افغانستان کې په چټکۍ د خپرېدو په حال کې ده. پر دې ناروغي د اختکیدونکو کسانو د شمیر زیاتوالي د تیر په پرتله زیات د افغانستان د عامه روغتیا وزارت اندېښنه راپورته کړې او افغانانو ته خبرداري ورکړې. د دې وزارت سرپرست وزیر وحید مجروح وایي پر کوویډ 19 ناروغي د اختکیدونکو کسانو شمیر ورس تر بل زیاتېږي او دوی مجبور شوي چې تیر شپه کابل کې یو بل روغتون هم پرانیسي. وحید مجروح د خبرداري په شبا په خپل رسمي فیسبوک پاڼه لیکلي چې هیوادوال مرسته ونکړي ډیر ژر به د یو لوی ناورین شاهدان ووسو. خغلی مجروح اندېښنه ښودلې چې د ناروغانو په زیاتېدو سره ورو ورو د اکسیجن کمی هم په یو جدي ستونزه بدلېږي. د دې وزارت ویان دستګیر نظری هم ازادي رادیو ته وویل ورس تر بلې پر کورونا وبا د اختکیدونکو شمیر په بیساري ډول زیاتېږي.
متاسفانه چې دې راکې ارقام
بدبختانه هغه څه چې شمیرې خي ارقام په بیساري ډول ورستر بلې زیاتېږي. که چیرې موږ دویمه او یا دریمه سناریو ته ورسیږو او پیښې زموږ له وسنی او بسترونو زیات شي، بدبختانه چې د اکسیجن کمی به یو لچدي او سخت ستونزه څخه وي.
که څه هم د روغتیا وزارت نن ورځ پر کوویډ 19 ناروغي د اختکیدونکو کسانو رسمي شمیرې نه دي خبرې کړې، خو تیر ورځ په ټول افغانستان کې 1500 سلويختنه دي ناروغي نیولې او د غشان 3 تنه مړ شوي وو. د اکسیجن کمی د کورونا وبا په لومړي څپه کې هم یو له اندېښمنونکو ستونزو د ستونزې او ترڅنګ په سم ډول د قرنټین نه عمل کېدو د ولسي جرګې غږ هم راپورته کړی دی. یو شمېر وکیلان وایي علمي مرکزونه بند شوي خو هغه چې د کورونا وایروس د خپرېدو اصلي ځایونه دي لا هم پرانستې پاتې دي. د ولسي جرګې دوه غړي سیلاب احمد سیلاب او جاوید جیهون
په یو هفته کې د غازو د اکسیجن یو ډبا د 400 افغانۍ څخه 150 او 400 افغانۍ ته رسیدلې ده. د علم زده کړې نور مرکزونه ټولې تړلې دي. ولی د واده وټلونه، عادي وټلونه، کیلون خانی، ورزشي ځایونه، امامونه او نور د بیروبار ځایونه چې د کورونا د خپرېدو مرکزونه دي ټول خلاص او هیڅ نو تدابیر نه دي پکښې نیول شوی.
با کمیسون صحت
د روغتیا بدني روزنی پوهنی او لوړز د کلو کمیسونونو ته دند سپارل کیږي چې د عامه روغتیا وزارت مسولان خپلې ګډي غونډې تر وغوړي او تریو پښتي چې ولي یوازې علمی مرکزونه قرنټین کړي جزئیات یې له خلکو سره شریک سي
بجریان بمانند.
ورسته تر دې چې د کورونا وبا دریمه چپی افغانستان ونیو حکومت د امر روغتیا وزارت په سپارښتنه په 14 ولایتونو کې قرنټین وضع کړ. خو دا بندیز یوازې په علمي مرکزونو دی. خو له شنبې وروسته په کابل کې د ودونو سالونو نه هم وتړل شي. د رسمي شمیرو له مخې اوس مهال په افغانستان کې پر کورونا وبا سلور او یازره او شپږویشته نخته شوي چې له دې شمیر 3000 او وته نمړ شوي دي. خو وړاندې روغتیایي مسؤلانو پر دې ناروغۍ د افغانستان د نیمایي نفوس تخته کېدو خبره هم کړې.
په موضوع کې تم کېږو د روغتیایي چارو پوه ډاکټر اکمل سمسور هم د ټلیفون له لارې سره وصل دی. سمسور صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. راپور مو واورېده. آیا تاسو هم فکر کوئ چې وضعیت دومره خطرناک دی د افغانستان، او ولې تر دې حد راورسید؟ ناغېړي چیرې ده؟
ډېره مننه نورستر جان، سلامونه وړاندې کوم تاسو ته او اوریدونکو ته. واقعا افغانستان په اوس مهال په دریم موج یا دریمه صفه کې د کورونا قرار لري. لکه اوله صفه غونډه دریمه صفه کې بدبخته نه دومره واقعا ډېر زیات دي او مرګونه هم ډېر زیات شوي دي. ناغېړي د کورونا په مدیریت کې، یعنی چې موږ تاسو ته یې مسؤلین چې مسؤل دي د غونډو طرف هم شوې ده او د خلکو له طرف هم شوې ده، نو د تطبیق کوونکو یا د حکومت یا د دولت یا د صحي کارکوونکو په شمول د ما ناغېړي د دې وشوله چې موږ په درستي د دریمه صفه مدیریت ونه کړو، او دا د دې باعث شو چې واقعات هم زیات شو. خلکو بې پرواهي وکړه او د خلکو بې پرواهي په اختر کې سبق شوله چې په اوله صفه کې موږ د اختر نه بعد واقعات زیات درلودل، اوس په دریمه صفه کې موږ ډېر زیات واقعات لرو او مرګونه هم زیات شوي دي.
د ولسي جرګې یو شمېر غړو د اکسیجن د کمی خبره کړې ده چې د کورونا وبا له خبرې دوسر معمولا لیدل کیږي. په تیر بیا بلګې هندو چې اکسیجن اصلا کم نه پیدا کیده، اوس په افغانستان کې وضعیت دا ډول وی له اکسیجن پرته د نورو کوم روغتیایي وسایلو د کمی احساس کیږي او حکومت څه کولی شي؟
خب معمولا هر صحي سیستم خپل یو خاص ظرفیت لري. کله چې د ناروغانو تعداد د ظرفیت نه زیات شي، نو بیا ټول صحي سیستمونه لکه موږ ولیدل په پاکستان کې، په هند کې، په نورو هیوادونو کې صحي سیستمونه له مشکلاتو سره مخامخ شول. او افغانستان هم همداسې ده. د افغانستان صحي سیستم یو مخصوص ظرفیت لري. کله چې د مریضانو تعداد دغه نه زیاتېږي، نو بیا صحي سیستم ته دا ډېره مشکل وي چې په ډېر تعداد باندې مریضانو ته رسیدګي وکړي، پر وخت د غو درملنه وکړي. عملا اوس موږ دغه مشکل سره مخامخ یو. مثلا یو مثال که زه تاسو ته ووایم، د افغانستان شفاخانه یو سل شل بستره ده. یو سل شلو بسترو کې موږ تقریبا یو سل نوي مریضان لرو، یعنی د خپل له ظرفیت نه زیات مریضان دي. او اوس کار په دې روان ده چې 50 نور بسترونه پکې اضافه شي. دا د اخی چې د مریضانو تعداد زیات شوی ده، او د تر بیا وسایل لکه ډیر د کورونا مریضانو ته اکسیجن ده، او اکسیجن څنګه تقاضا زیات شي نو مارکیټ کې قیمتونه هم زیات شوی دي، او د اکسیجن هغه ارزه چې ده هغه کم ده. متاسفانه موږ ونته وانه د لوچ په تیر او شپه وو میاشتو کې څنګه چې وعده شوی و چې په اتل څو شپانو کې بعد اکسیجن د تولید د ځاوی نصیږي، هغه د ځاوی نص نشولې، او موږ اوس بیا په دریمه صفه کې لکه اوله صفه وو د اکسیجن لکه مخسر مخامخ یو.
نړیوال څه ډول مرسته کولای شي چې د افغانستان روغتیایي چارواکي یا د افغانستان حکومت وکولای شي چې دغه درېمې څپې تر یو حده پورې مخنیوي وکړي؟
ټول نړیوال په یو تخنیکی برخه کې د افغانستان حکومت سره، د روغتیا وزارت سره کومک کولای شي چې موږ وکړای شو دا په درستی مدیریت کو. د کورونا په مدیریت کې له اول یو دویم سپې نه خلاف یو بل شای چې وو چې اضافه شوی، دا غدي واکسین شتون ده. یعنی که چیرته د واکسین تطبیق سره شي، ډیر خلک واکسین کړی شي، موږ کولای شو دریمه صفه د انتشار د ویروس انتشار کنټرول کو. یعنی که اوس غواړو چې ویروس کنټرول کو، نو ماسک واغوندو، لاسونه ووینځو، قرنټین وشي. هر ځای کې چې 2 نفر نه زیات کسان راټولېږي، هلته باید قرنټین وضع شي ترڅو د ویروس پرېدل کم شي او د دې ترڅنګ د واکسین تطبیق چټک کو. څومره چې د واکسین تطبیق موږ چټک کوو دومره ویروس ته اجازه موږ نه ورکوو چې دا خپور شي. نو که د واکسین ارزا یا د افغانستان ته واکسین ورکړل شي او بیا دا واکسین تطبیق شي که ډېر کسان موږ واکسین کړو نو بیا به دا د دې باعث شي چې د ویروس دردش یا د ویروس پرېدل په خلکو کې به کم شي.
ورسته پښتنه مخکې لیدل شوی چې د افغانستان خلکو ډیر جدي نه دی نیولې دغه د کورونا او با دغه درې مڅپه چې په تیر بیا غ د وایروس نه به بنه افغانستان ته راغلي د هند بنه یا نور ممکن د ډیر جدي ده او څه سپارښتنه لري خلکو ته څه ویل غوړي وای
خود کرونا یو جدي خطر ده موږ ټول افغانانو ته باید چې پام وکړو ماسک واغوندو که واکسین شوي نه یو نږدې مراکزو ته لاړ شو خپل واکسین واخلو د دې تر څنګ که چېرته اراض علایم لرو لطفا د کور نه دې ونه وځو او کوشش دې ونه کړو چې دا مرض نورو ته خپور شي او خپل دفاعي سیستم په اوس د میوه وخته میوه ترکاري سبزیجات وخورو ترڅو خپل دفاعي سیستم قوي کړو او که خدای ناخواسته چېرته موږ مریضان یو ځان کور کې کنټین کړو او چېرته که د ساه تکلیف یا سالنګي راته پیدا شي بیا نږدې صحي مرکز په زر سر شو نو که دغه کارونه وکړو موږ به د روغتیا وزارت سره کومک وکړو ترڅو دا درېیمه څپه په ښه توګه په افغانستان کې مدیریت شي.
ډیر مننه کور ودان د روغتي چارو پو ډاکټر اکمل سمسور د غراز وړاندې به ووري چې د نړۍ د څلور لویو ادارو مشرانو هم پر نړیوالو رهبرانو غږ کړی چې د کورونا وبا د مخنیوي په برخه کې د لبي وزلو هیوادونو سره مرسته وکړي.
آزادي رادیو د خپل ټلیفون لاري ووري د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
او سم پام وکړئ اقتصادي خبرونو ته.
د حکومت رسنیو مرکز وای په تیرو څلورو کلونو کې د 1.6 میلیون ډالر په ارزښت د سیمې او نړۍ هیوادونو په ځانګړي ډول چین، هندستان، متحده عربی اماراتو، ترکیه او اروپا ته د هوایي دهلیزونو لاري 21,000 میټریک ټن صادرات شوې دي. د دې مرکز لوري په خپور شوی راپور کې راغلي دي چې دا صادرات د 1300 هوایي پروازونو لاري شوې دي. د دې راپور پر بنسټ په دې صادراتو کې وچ او تازه میوه، زعفران، اینجا، افغاني غالۍ او جلغوزي شامل دي. په دې راپور کې راغلي دي چې یوازې په 13 مې میلادي میاشت کې د هوایي دهلیزونو لارې بیلابیلو هیوادونو ته د 12.5 میلیون ډالر په ارزښت صادرات شوي. د حکومت د رسنیو د مرکز د دې راپور پر بنسټ د 2018 کال رئیس چې افغان حکومت د افغان تولیداتو د صادراتو لپاره هوایي دهلیزونه جوړ کړي دا هیوادي په اقتصادي لحاظ د سیمې او نړۍ له هیوادونو سره نښلولې ده. په راپور کې راغلي کڅوم پوروسیو کې کورونا وایرس د افغانستان په ګډون د سیمې او نړۍ هیوادونه ګواخي خو د 2020 میلادي کال په پرتله د 2020 میلادي کال تر وروستۍ میاشتې د افغانستان محصولاتو 28% وده کړي. دغه راپور وایي چې د هوایي دهلیزونو پیوړی کول د حکومت له لومړیتوبونو دي او د حکومت رهبری هڅه کوي چې په دې برخه کې د افغان سوداګرو په وړاندې پرتی ستونزې حل او د افغانستان د اقتصادي ودې په هدف دوی ته لا غوره خدمتونه وړاندې کړي. د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت په دې هیواد کې د دریو عصري مسلخونو د جوړولو خبر ورکوي. د دې وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل دا مسلخونی د آسیا د پراختیایي بانک په مالی او د کرنې وزارت په تخنیکی مرسته په دریو ولایتونو کابل، بلخ او هرات کې جوړ شوی دی. دی وایي دا مسلخونی د 1,386,000,000 افغانۍ په لګښت جوړ شوی چې د سارویو د ساتلو، حلالولو او د غوښې د پروسس کولو ځانګړي ځایونه هم لري. د نوموړي په خبره دا درې مسلخونی په یو وخت کې د 1,800 غواګانو، پسونو او وزو د حلالولو او د غوښې د ټوټه کولو وړتیا لري. چارواکي وایي په مسلخونو کې د سارویو حلالول په لیوي خوا معیاري روغتیایي محصولاتو ته د وګړو لاسرسی تضمینوي، بل خوا له سارویو څخه انسان ته د ساري ناروغیو د خپرېدو مخه هم نیسي. په ښارونو کې د هوا د ککړتیا او بې نظمۍ مخه نیول او زیات شمیر بیروزګار ځوانانو ته د کاري زمینو رامنځته کولي نورې ګټې په ګوته شوې دي. او نن د کابل په شاهزاده سرای کې افغاني د بهرنیو آثارو سره په دې نرخ بدلیږي. یو امریکایي ډالر 80 افغاني سلويخت پوله، یو سعودي ریال 40 افغاني او یو پوله، یو یورو 95 افغاني، یو انګلیسي پاوند 109 افغاني ډیر شوله، زر هندۍ روپۍ 1055 افغاني، زر ایرانی تومان 3 افغاني ډیر شوله، او زر پاکستانی روپۍ 498 افغاني.
اقتصادي خبرونه مولا ازادي رادیو او واوریدل اوسمه یو نړیوال موضوع د نړی د څلور لوی دارو مشرانو پر نړیوالو رهبرانو غکړی چې د میلیارډ څو د میلیارډونو ډالرو پانګونه وکړي او ډاډمن کړي چې مخ پر ودې هیوادونه د کورونا ضد واکسینو ته لاسرسی ولري او دا نړیوالو با کنټرول شي. پرون د روغتیا د نړیوال سازمان WHO، نړیوال بانک، د پیسو د نړیوال صندوق او د سوداګرۍ د نړیوال سازمان مشرانو په یو شریکه غوښتنه کې ویلي د بډایو او مخ پر ودې هیوادونو ترمنځ واکسینو ته په لاسرسي کې زیاتېدونکي توپیر په مخ پر ودې هیوادونو کې د کورونا نورې وژونکې بڼې رامنځته کړې دي. په دې اړه تفصیل له اجمل اناورو.
د نړۍ د دې څلور لوی سازمانونو مشرانو په یو شریکه تبصره کې ویلي دا اوس به خیرو خانه د چې د کووډ 19 له کابل راپورته شوی روغتیي ناورین د ختمولو پرته د دې ناروغي د اغیزو په پراخه کچه رغیدنه ناممکنه ده. د روغتیا د نړیوال سازمان، نړیوال بانک، د پیسو د نړیوال صندوق او د سوداګرۍ د نړیوال سازمان مشرانو ویلي چې د واکسینو نه برابر ویش ملیونونه وګړي د دې وایرس په وړاندې زیانمنون کې کړي او د تلاره برابر ویش د دې وایرس وژون کې بڼې رامنست شي او بیرته نړۍ کې خبرې شي. د دې نړیوالو مشرانو په وینا کې چې د وایرس نوی بڼې خبرې یان هغه هیوادونه چې د واکسین پرمختللي پروګرامونه لري بیرته اړکیږي چې د امر وختیا او خوندیتوب سخت محدودیتونه او پر سفر بندیزونه ولګوي. دوی زیاته کړي چې روانه نړیواله وبابه په اقتصادي پنګونه کې بي ثباتي ژوره کړي چې د ټولو لپاره منفي عواقب لرلی شي. د نړۍ د دې څلور لوی سازمانونو مشرانو د سې شنبې په ورځ په یو خبري کانفرنس کې هم څرګندونه وکړي او د و بډایا صنعتي هیوادونو لړلې وغوښتل چې د 50 میلیارډ ډالر یو پلان تمویل کړي او د کرونا د نړیوالې وبا د پای ته رسولو لپاره بي وزلو هیوادونو کې د دې وایرس پر ضد واکسینو ته لاسرسی ممکن کړي. د وسترو صنعتي هیوادونو سرمشریزه د دې میاشتې وروستیو کې په برتانیا کې جوړیږي. د روغتیا نړیوال سازمان مشر تدروس اتهانوم ګبریوسس خبريالانو ته ویل دا مالی تمویل به دوی سره مرسته وکړي چې د کووډ 19 د تشخیص، درملنې، اکسیجن، طبي وسایلو، واکسینو د عادلانه ویش په برخه کې په ډراماتیک توګه پرمختګ وکړي او تولیدات زیات کړي. دا روغتیا نړیوال سازمان پر لپسې د بډای او بي وزلو هیوادونو ترمنس د کرونا واکسینو ته په لاسرسي کې د شتنه برابرۍ په اړه اندېښنې څرګندې کړې دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
د کرونا وایرس اومده نشي، تبه، ټوخی او د صابندې دل دي.
په خوست کې یو شمېر ځوانان شکایت کوي چې حکومتي چارواکو ورته لازم پلان نه کړی دی. دوی د حکومت په چوکاټ کې د ګمارنې په پروسه هم نیوکه کوي او وایي په دې بهیر کې د ولتیا پر ځای تر ډیر اړیکې پالل کیږي.
د خوست مدني فعالان او ځوانان د کاري فرصتونو له نشتون شکایت کوي او وایي چې په دې ولایت کې ډیری ګمارنې د شایستګۍ یا وړتیا پر ځای د واسطې او اړیکو له لارې ترسره کیږي. دوی بیکاری، نامنی، لوړ زده کړو او نوې ټکنالوژي ته لږ لاسرسی، کمزوري اقتصاد، لوړ ولور پر نشو روګدیدل او په غیر قانوني لارو نور نړۍ ته مهاجرتونه هغه ستونزې بولي چې افغاني ځوانان ورسره لاس او گریوان دي. مدني فعال طایب الدین بریال آزادۍ رادیو ته ویل یاد ستونزو ځوانان خپل راتلونکي ته اندېښمن کړي دي.
خوست کې ځوانان له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي، په ځانګړي ډول د دوی لپاره د کار زمينه نه ده برابره او د هغه ځوانان چې په نشي تو کوروګ دي شوی د هغه د علاج او تداوی لپاره کوم خاص پلان نشته او ترڅنګ د زده کوو د هغه محصلین او زده کوونکي چې زده کړې ترلاسه کوي د هغه لپاره د عملی کار لپاره کوم خاص برنامه یا پروګرام شتون نه لري.
د ځوانانو د پارلمان غړی ساجد شاه هم په خوست کې د ځوانانو د بیکاری کچه لوړه بولي او وایي چې د ځوانانو اقتصاد کمزوری دی او حکومتي ادارو ته هم ځوانان تر ډیره پر روابطو جذبېږي.
د ځوانانو د بیکاری کچه ډیره لوړه ده او بل اقتصادي غربت دی چې زموږ ځوان نسل په اقتصادي لحاظ خودکفا نه دی. بل عامل ادام کېدلی شي چې په اکثرو دولتي ادارو کې په دولتي چوکاټ کې د ځوانانو وړتیاو ته نه کتلی کیږي، بلکې هلته رابطې پللی کیږي.
یو بل مدني فعال نجیب الله واسق وای سره د دې چې د حکومت له خوا په ورستیو کلونو کې ځوانانو ته پاملرنه ډیره شوی خو تر اوسه هم لزینو بیا عدالتیو کړیږي
ځوانانو ته بکارم شوی خو ځوانان ګیلې هم لري د دولت څخه اکثره مقرره دي روابط او د ارتباطاتو پسات کیږي په اساس کیږي او هغه ضوابطو ته اهمیت نه ورکول کیږي د ځوانانو هیله ده چې دوی دوی په تقرر کې دوی ته د پکار پیدا کولو کې په ضوابطو باندې فیصله وشي نه په روابط باندې
د ټولنیز علومو یو تن استاد سپین روان نورزی وایي حکومت باید ځوانانو لپاره له هغو میکانیزمونو استفاده وکړي چې په هغه کې عدالت تامینیږي
زما غوښتنه دا ده چې باید دولت دې مسایلو ته ډیره توجه وکړي او د ځوانانو خصوصا د تعلیم یافته ځوانانو غوښتنې روا غوښتنې په نظر کې ونیسي او د هغې لپاره د عدالت او د داسې میکانیزمونو نه استفاده وکړي چې په هغه کې عدالت تامینیږي
بلخوا د خوست د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد انور زاهد د ځوانانو د بیکارۍ ستونزې په اړه وایي په دې ولایت کې تر ډیره د ازموینې د الکترونیکي مرکز په پرانیستې سره د ځوانانو په ګمارنه کې شفافیت تامین شوی دی
خوب د وروستیو کې ځوانانو ته ډیره توجه شوې ده ځوانان په دندو ګمارلای کېږي هم په دولتي سکتور کې او هم په خصوصي سکتور کې او دغه د دوی د استخدام پروسه هم اوس شفافه شوې ده هغه الکترونیکي ازموینې مرکز دلته په خوست کې جوړ دی ځوانان د هغې لارې نه په شفاف ډول سره استخدامي
په خوست کې د یووالي او بدلون کاروان مشر عبدالولي واحد زیموي په دې ولایت کې د ځوانانو لپاره کاري فرصتونه لږ دي او ځوانان د کارموندنې په برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي نوموړی هیله څرګندوي چې حکومت به د نړیوالو بنسټونو او مرستندویو مؤسسو په همکارۍ داسې اوږدمهالې او بنسټیزې پروژې عملي کړي چې د ځوانانو لوی برخه ته پکې دایمي کارموندنه وشي
د کونړ یو شمېر اوسیدونکو بیا شکایت کوي چې د ملي دسترخوان د پروګرام په ترڅ کې مرستې پر مستحقو کسانو نه بلکې په د اړیکو د پاللو پر اساس پر یو کورنۍ ویشل کیږي
دیرش کلن محمد ولی د مرکز اسداباد وسیدون کې د خپل خټین کور مخې ته په سپیرو خاورو ناشته په دې خوښین دي چې د ملي دسترخوان په پروګرام کې نوم نه دی لیکل شوی او مرسته ورسره نه ده شوی
دا چې د ملي دسترخوان په نوم باندې کوم مرسته او کومک شوی حق حقدار ته ونه رسید زه یو کورنۍ لرم زه په خپل غریب ما وس مې نه کیږي هغه مواد چې راغلی کونړ ته هغه په خور خور نه ټول تقسیم شو دا کوم چې مستحق خلکو هغه پاتې شو د سي خلکو چې هغه په یو کور کې په زیاده دي چې دوه بچولې ودونه کلی هغه
دا یوازې محمد ولی نه دی چې وایي د واسطې او نه پیژندنې له وجې له یادو مرستو بې برخې پاتې دی بلکې ډیر شمیر نور هم شته چې ځان مستحق بولي خو وایي مرستې ورسره نه دي شوي د سرکانو ولسوالۍ بسیدونکې دوه ویشت کلن سعید الله وایي
داسې خلک شته دی چې بهر هیوادونو کې اوسیږي او خوراکي توکي د همدې ملي دسترخوان څخه ترلاسه کړي دي او زموږ چې دی موږ اوسه پورې دا ملي دسترخوان خوراکي مواد نه دي ترلاسه کړي نمونه هم تللي دي نمونه لیکلي دي کله چې نن مواد راځي کله سبا راځي
د دوی په خبره چې تیر کال جمهور رئیس محمد اشرف غني د ملي دسترخوان پروګرام بې وسو او غریبو کورنیو سره د مرستې په هدف اعلان کړ خو د دې پر ځای چې یا د مرسته کندو رندو یتیمانو او اړو کسانو ته ورسیږي مالدارو ته ورکول کیږي خلک وای تیر کال د پخې ډوډۍ په ویش کې هم هغه ته چې اقتصادي وضعیت خو څو کارتونه ورکل شوی وو په خپل موټر کې به کورونو ته په سلګونو ډوډۍ وړلې خو به وزلی او مستحق ترې به برخي وو هغه کسان چې په ملي دسترخوان کې نمونه لیکل شوی او مرستې تر لاسه کړي خوخ دي سنگر رحماني هم لدی ډلې دی وایي
د نډیر خوشاله مازه کور لر ماشومان لر مولادون لر ډیر په بد حالات کې ومه خو یو څه ناڅه د یو میش یا د څه وخت د فار از ما په دغه باندې گزاره وشلو ډیر تر ازیمه او د حکومت نه به مغختنه داد چې په آینده کې باید دغه پروګرامونو ته دوام ورکړي چې د خلکو اقتصاد خوشي چې یو وړو لوبیا او غوړی او صابونو
سیمایي چارواکي هم منی چې په یاد پروګرام کې ورته د فساد خپلوي او وړیکو پاللو راپورونه راغلي دي د کونړ والی محمد اقبال سعید ازادي رادیو ته وویل
هر هغه څوک چې په شوري توګه او یا غیر شوري توګه غواړي چې دغه برنامه لا درسه خپل لوی پکې و پالي یا غیر مستحق خلکو ته مواد ورکي هغه به جدي تعقیب لاندې ونیول شي او قانون منګولو ته بسپارل کیږي.
کونړوالی وای تر اوسه په مرکز اسداباد څوکۍ نارنګ او مانوګي ولسوالیو کې د یاد پروګرام په ترڅ کې د ولسی تړون لخوا یو وزره 202 کورنۍ ته د نږدې 50 میلیونو افغانیو په لګښت خوراکي مواد ورکړي دي او په لسو ولسوالیو کې بیا د ملي درسترخوان پروګرام پلي کول لپاره ډاکار مؤسسې سره قرارداد شوی دی.
په همدې راپور سره د خبرونه دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیزه خبرونه مه هېروئ. په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې شو. یو ځل بیا پام وکړئ، د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیسته عصمت څاروان وړاندې کوي.
د کابل د تیر شپې د 14 د مرجوب لو شمیر تر شلو واوښت. دغه شار په لویدیځ څنډه درېیم ناحیه کې پرون ماښام 2:14 لږ تر لږه 10 ملکیان وژلي او 12 نور ټپیان کړي دي. په جلال آباد ښار کې نن په 14 کې لږ تر لږه 6 تنه ژوبل شوي دي. ځایي چارواکي وایي د دې موټر بمی برید چې څه باندې 10 بجې وشو هدف د امنیتي ځواکونو کاروان و. د پیش نور جزئیات لا نه دي څرګند شوي. د بی پولی خبریالانو ټولنې د جرمونو د نړیوالې محکمې له لوی څارنوال فاتو بننسودا وغوښتل چې د 2000 میلادي کال له مارچ راپه دې خوا د افغان خبریالانو او د رسنیو د کارکونکو د وژنو د قضیو په اړه څېړنه وکړي. راپورونه وایي د امریکا پوز به په شلو ورځو کې د بګرام هوایي اډه د افغانستان دفاع وزارت ته وسپاري. افغان او لویدیځو چارواکو ویلي دا اډه چې په افغانستان کې د امریکایي او ناټو پوځیانو تر ټولو ستره اډه او په ټول افغانستان کې د هوایي قوباندي مرکز ګڼل کیږي، پر راتلونکو شاوخوا درونه یو کې افغان لوري ته وسپارل شي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د تولسا د توکمیزي ډلوژنې سلمه کالیزه ولبنځله. نوموړې په اوکلاهاما کې د دغو مراسمو پر مهال وویل امریکا باید د شلمی پیړۍ د نژادي ناورین په یاد ولري او درس ترې واخلي. د څلورو نړیوالو بنسټونو مشرانو له پرمختللو هیوادونو وغوښتل چې له پرمختیایي هیوادونو سره د کورونا واکسین په برابرولو کې مرسته وکړي. او د روغتیا نړیوالې ادارې د بیړنۍ استفادې لپاره د کورونا ضد یو بل چینایي واکسین تایید کړ. سینو واک د کورونا وایرس پر ضد د چین دوهم واکسین دی چې د روغتیا د نړیوال سازمان له لوري تایید شي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي طالبان د نشئی موادو لاري په کال کې 400 میلیونه ډالر ګټي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشئی موادو په برخه کې د اونۍ مهمه پیښو ته راګرځو.
په فراولایت کې د سنگوړ عملیاتو په نتیجه کې د نشي